زون آسرتان
د ازادي راډیو درنو دوستانو السلام علیکم د ما سیګر شپږ بجې سوه زه فرشته جلال زی مو د خپل نور ټولم کران سره تاسو ته هر کله وایم په دې نیم ساعت خبری مجله کې به د افغانستان او سیم پر حالات او روسي رپورټونه او خبرونه درته وړاندې کړو په دې خبرونه کې بواوري چې آیا په افغانستان کې په توقيف ځایونو او زندانونو کې شکنجه سته د بندیانو سره او د هغو کسانو سره چې توقيف کیږي څنګه چلند کیږي په دې ارتباط او په نورو مسایلو د رپورټونو تفصیل ورسره درته وایم اول به جانا قال کو زید دې ساعت مهم خبر نو وړاندې کړی
دا ننګرهار ولایت د لالپولی ولسوالۍ څخه د برمته شو کسانو دښته خوشی شوې دي د افغانستان د کورونا چاره وزارت وایي د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو ان امنیت ته پام کوي او متحده ایالاتو له اوکراین سره د یو میلیارد ډالرو ژمنه وکړه پوره خبرونه واورئ لومړی د افغانستان مربوط خبرونه واورئ د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي د لالپوري ولسوالۍ څخه د برمته شوو څلوېښتو کسانو له ډلې نه ډېر ښه خوشې شوي دي د ګوشتې ولسوالۍ څو تنو قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې د لسو نورو د خلاصولو په اړه هم خبرې روانې دي تر اوسه د دې کسانو د خوشې کېدو په اړه زیات څه نه دي ویل شوي او د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي تېره اونۍ وسله والو طالبانو د لالپوري ولسوالۍ شاوخوا څلوېښت تنه اوسیدونکي چې تورخم ته روان ول برمته کړي ول د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړ چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو امنیت ته به پوره پام کیږي د دې وزارت ویان صدیق صدیقی له ټولو کاندیدانو وغوښتل چې د کمپاینونو پر مهال له امنیتي ځواکونو سره بشپړ همکاري وکړي د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن په رسمي ډول پیل شو او د حمل تر دیارلسمې به دوام وکړي د ولایتي شوراګانو انتخاباتو تر شاوخوا دوه زره اووه سوه کسانو ځانونه کاندید کړي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د هیواد په بېلابېلو برخو کې د تېرې اونۍ په عملیاتو کې یو سلو درویشت تنه وسله وال وژلي د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن په یو خبري کانفرانس کې په دې اړه وویل
د دې عملیاتو په پایله کې اوس پته تورستان د هیواد په بېلابېلو سیمو کې نیول شوی یو سلو درویشت تنه وسله وال مخالفان وژل شوي او څلور سوه یوولس کړۍ ماینونه کاشف او خنسا شوي دي
صدیقی دغه راز وویل په دې عملیاتو کې له زرو میلو څخه زیاته وسله او یو اندازه مهمات هم ترلاسه شوي دي د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د سالنګ لویه لار له یوې ورځې تړل کېدو وروسته نن بیرته د ټرافیکو پر مخ خلاصه شوه د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس جنرال رجب ازادي راډیو ته وویل د لویه لار د زیاتې واورې د ورېدو له امله تړل شوې وه خبرونه له ازادي راډیو اوري چارواکي وایي وسله والو د پاکستان په شمال لویدیځ کې نن د ناتو ځواکونو د موادو د انتقال پر څلورو لارو حمله وکړه او دوه کسان یې ووژل حمله د خیبر درې په جمروټ سیمه کې شوې ده سیمه ییز چارواکي جهانگیر اعظم وزیر وایي پر لاریو څلورو وسله والو چې پر موټر سایکلونو سپاره ول حمله وکړه او وتښتېدل د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو طالبانو په تېر وخت کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ډېر ناتو ځواکونو په کارونو د حملو مسؤلیت منلی و د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جان کیری نن د اوکراین مرکز کیف ته ورسید او له دې هیواد سره د واشنگتن د یو میلیارد ډالر مرستو ژمنه اعلان کړه کیری په داسې حال کې اوکراین ته تللی چې امریکا او متحده ایالات په مسکو فشار اچوي چې له کریمیا څخه د خپل ځواکونه وباسي او کنه نو له اقتصادي بندیزونو او سیاسي انزوا سره به مخامخ شي روسي کریمیا ته د عسکرو استول رد کړی دی امریکایي چارواکي وایي د جمهور رئیس باراک اوباما اداره غور کوي چې پروانه ونی کې پر روسي باندې نامعلوم اقتصادي بندیزونه ولګوي له دې مخکې د امریکا دفاع وزارت ویلي و چې له روسي سره د تمریناتو دوه اړخیزو غونډو بندرې لیدنو کتنو او کنفرانسونو په ګډون پوځي همکاري بندي کړي دي له بلې خوا د کرملین او جکپوړه چارواکي وایي که چېرې واشنگتن د اوکراین د مسلې له امله پر مسکو بندیزونه ولګوي روسیه به په متحده ایالاتو خپله اقتصادي تکیه صفر ته ورسوي سرګی ګلازیف وایي مسکو ممکن امریکایي ډالر له خپلو زیرمو څخه لرې کړي او امریکایي بانکونو ته به هیڅ ډول پور ور نه کړي ګلازیف وایي روسیه به نه یوازې په متحده ایالاتو خپله تکیه صفر ته ورسوي بلکې له بندیزونو څخه به زیاته ګټه ترلاسه کړي د ویل د امریکا لخوا پر روسیې باندې د بندیزونو هر ډول اعلان به د متحده ایالاتو مالي سیستم په ټپه ودروي د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین د حکومت بدلون غیر قانوني او د وسلو په زور د قدرت اخیستل وباله پوتین په خپل استوګنځای کې په یو خبري کانفرنس کې ویل ویکتور یانوکوویچ لا هم د اوکراین قانوني جمهور رئیس دی د زیاته کړه بدلون ته د اوکراین د خلکو په اړتیا پوهیږي خو دا ډول غیر قانوني بدلون نه مني د ویل په اوکراین کې د قوي استعمال به وروستی انتخاب وي خو په دې هیواد کې د روسي اتباعو د ساتنې په مقصد د هرې لارې استعمال خپل حق بولي د روسي جمهور رئیس ویل د کریمیا د جلا کولو او یا هم په دې سیمه کې د بیلتون غوښتنې د احساساتو راپرولو اراده نه لري د کریمیا خلک باید د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي روسیې شاوخوا 1,50,000 عسکرو ته چې د اوکراین پولې ته نږدې پوځي تمرینات کړي، خپلو اډو ته د بیرته ستنېدو امر کړی دی. او د مصر د وسلوالو ځواکونو مشر عبدالفتاح السیسی وایي که د مصر اکثریت خلک له دننه وغواړي، دی به د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ودرېږي. د السیسی د سېشنبې د ورځې له څرګندونو څخه ښکاري چې دی به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. د مصر د جمهوري ریاست د انتخاباتو نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې او د رای ورکونې قانون هم نه ده جوړ شوی، او خبریالان وایي السیسی به د انتخاباتو د نیټې تر معلومېدو پورې خپله پرېکړه پټه وساتي. السیسی د تیر کال جولای میاشت کې له مظاهرو وروسته د وخت منتخب جمهور رئیس محمد مرسی له واکه لرې کړی و. له بلې خوا د مصر یوې محکمې نن د فلسطین د حماس ډلې فعالیتونه چې په غزې تړنګ یې واکمنه ده بند کړل او د دې ډلې شتمنۍ یې ضبط کړې. د مصر نوي حکومت په حماس ډلې تور لګولی چې له لرې کړای شوي جمهور رئیس محمد مرسی سره یې په مصر کې د شخړو رامنځته کولو پلانونه جوړ کړي. حماس ډله چې د مصر له اخوان المسلمین ډلې سره نږدې تړاو لري، په تېر ډسمبر میاشت کې د یوې تروریستي ډلې په نامه اعلان شوې وه. د حماس ویان سامي ابو زهري د مصر د حکومت د پریکړه وغندله او وایي دا پریکړه به د فلسطین د عیا زیانمنه کړي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
وروسته په دې خبري مجله کې، د افغانستان حکومت نن وویل چې د پولیسو تلفات کم شوي. څنګه؟ په خبرونه کې رپورت لرو. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په زندانونو او توقیف ځایونو کې باید د شکنجې مخنیوي وشي. د افغانستان حکومت سوای
شکنجه د کورنۍ چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو کې سفر تر رسیدلې په حال دی چې
انتخاباتي کمپاینونو ته هم کتنه لرو. او آیا تاسو فکر کوئ چې په کابل کې د شذو د کرکټ او د کرکټ بورډ ترمنځ سړه جګړه پیل شوی؟ د انجنونو ټیم وای
کرکټ بورډ کرکټ بونوان نه میخوایم، ما میخوایم تیم ملی باشیم. 5 سال ما زحمت کشیم، اخره بایکای مدوی مزده میشم و دروازه کرکټ
بورډ. او د کرکټ بورډ مسئولین وای
د افغانستان کرکټ بورډ د هیچا پر وړاندې تاریخونه نه کړی، دوی تر اوسه پورې ولایتي لوبه نه کړی، دوی تر اوسه ما داخلي کرکټ هیڅ کړی نه.
په دې خبرونه کې نړیوالو مسایل ته کتنه لرو. پر اوکراین به وروستي حالات واوري. دا سادی رادیو د دې ساعت د خبرونه اول مطلب مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکو وروستي څرګندوند دي چې وای د پولیسو تلفات کم شوي دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقین په کابل کې خبريالان ته ویل چې د پولیسو د تلفاتو د کمیدو یو علت د حقوقو تر عملي کېدل دي چې د کورنیو چارو وزارت ځنګړي د پولیسو د تلفاتو د مخنیوي لپاره په ځنګړي ډول جوړی کړی وي. امنیتي څیرونکو وایي چې پولیس وسام د جګړې په لومړی کرښه کې دي او فکر نه کوي چې په مرګ ژوبل کې به یې د پام وړ کمالی راغلی وي. د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین په دې ارتباط له کابل رپورټ لري.
که څه هم کورنیو چارو وزارت د پولیسو د مرګ ژوبل په اړه مشخص ارقام وړاندې نه کړل، خو وی ویل له تیرو 15 میاشتو راهیسې په اونۍ کې دوه ورځې داسې وي چې د پولیسو تلفات په کې صفر وي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي د پولیسو د مرګ ژوبل کمښت دا معنا نه لري چې د دوی فعالیتونه د کم شوي وي، بلکې زیاتوي چې د پولیسو وړتیا لوړه شوې ده. ښاغلی صدیقی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د پولیسو د تلفاتو د کمیدو عمده عوامل د هغو طرحو عملي کول دي چې د دې وزارت له خوا جوړ شوی.
امسال ما د 5 مې گذشته یک
د سک کال په تیرو 15 میاشتو کې مونږ د پولیسو په مرګ ژوبل کې د پام وړ کمښت درلود. مرګ ژوبل ډیره کم شوې د هغو طرحو عملي کېدو د پولیسو مرګ ژوبل کم کړه چې د کورنیو چارو د وزیر لخوا جوړ شوې. په یو اونۍ کې یو یا دوه ورځې داسې وي چې د پولیسو تلفات صفر وي. دا خبر بدلون دی. په تیر وخت کې مونږ ډیر ستونزې درلودې.
د پولیسو لخوا د ځنګړو عملیاتو ترسره کول، د جګړې او ماین ټپیانو ته په وخت رسیدګي، او د جګړې د ګرته د بیړنۍ مرستو او ځواکونو سوال هغه عمده عوامل دي چې د چارواکو په وینا د پولیسو تلفات کم کړي. له دې وړاندې د کورنۍ چارو وزارت ویلي و چې په 2014 میلادي کال کې د 2012 کال په پرتله د پولیسو مرګ ژوبل 15% زیاته وه. که څه هم د وزارت د 1992 کال د دویم نیمایي ارقام تر اوسه نه دي خپاره کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې د دې کال په لومړۍ نیمایي کې 1092 پولیس وژل شوی دي. کورنۍ چارو وزارت په داس حال کې د پولیسو د مرګ ژوبل د کمښت خبره کوي چې دا مهال د هیواد ټولې امنیتي چارې افغان ځواکونه سمبالوي. ځینې امنیتي څېړونکي بیا وایي پولیس د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي. او ګومان نکوي چې په مرګ ژوبل کې به یې ډېر کم والی راغلی وي. جنرال نورالحق علومی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تر اوسه څه تلفات ورکو د پولیس نه دي، زیاتره د پولیس نه دي، بیا د اردو نه دي، تر اوسه داسې تاثیرات نه دي راغلی چې وایي چې په سلو کې 50 یا په سلو کې 60 کمیش راغلی دي. خامخا په سلو کې 15 هغه کمیش راغلی دي، نه په عمومي توګه.
ښاغلی علومی وایي د پولیسو د مرګ ژوبل د کمښت ویلات ښایي دا وي چې اوس جمع دی او په اکثر سیمو کې د مخالفینو فعالیتونه په نسبی ډول کم دي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي تر څو چې پولیس ښه تجهیز او وړتیاوې لوړې نشي، د مرګ ژوبل کمښت به یې هم له امکان څخه لري وي. د راپورونو له مخې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو ډېره مرګ ژوبله د سړک غاړې ماینونو د چاودنې له کبله ده.
رپورټونه وایي چې اوس په افغانستان کې د ملي اردو او د عسکرو شمیر په عمومي ډول 3,500 کسان دي. د یو رپورټ پر اساس ویل کېږي چې په افغانستان کې په تیرو 1,500 کلونو کې د جګړې په ترڅ کې 1,500 پولیس او عسکر وژل شوي او 14,000 نور زخمیان دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو تاسو په انټرنیټ اوریدلای شئ. که تاسو په خپل کورنو او کارځایونو کې انټرنیټ لري نو د ازادي رادیو د ویب پاڼې آدرس دی www.azadiradio.com. په ټویټر او په فیسبوک هم شته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن له امنیتي ادارو څخه وغوښتل چې په توقيف ځایونو او زندانونو کې د شکنجې او غیر انساني چلند مخنیوي وکړي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر نن د دې کمیسیون لخوا د 1993 کال د ستراتیژیک پلان جوړونې په مشورتي غونډه کې دغه خبرې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې وروستیو کې په زندانونو او توقيف ځایونو کې شکنجه صفر ته رسیدلې. د ازادي رادیو خبريال جميله ظریف په دې اړه له کابل نور جزئیات وړاندې کوي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون امنیتي ارګانونو غواړي چې شکنجې ته د پای ټکی کېږدي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د سې شنبې په ورځ د دې کمیسیون د 1993 کال د ستراتیژیک پلان جوړونې په مشورتي ورکشاپ کې وویل چې د تورونو کسانو حقوق باید په توقيف ځایونو کې تر پښو لاندې نشي.
هغه کسان چې تورن دي او د امنیتي ارګانونو لخوا نیول کېږي د شکنجې حق نه لري، ځکه چې شکنجه یو غیر انساني عمل ده. نیول شوي کسان که قاتل، انتحاري او که غل وي، باید په مساوي توګه چلند ورسره وشي. دا په دې معنی نه ده چې موږ د مجرمینو ملاتړ کوو. تورن کس ته هغه وخت سزا ورکول کېږي چې محاکمه پریکړه وکړي. بیا نو که یو کال، که شل کاله او که اعدامېږي، هغه بله مسله ده، خو موږ د شکنجې پر خلاف یو.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر وویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د 1993 کال د ستراتیژیک پلان جوړولو په هکله د مدني ټولنو، دولتي او غیر دولتي بنسټونو او رسنیو مشورې راټولې شي. تیر کال یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دفتر ویلي و چې د افغانستان په زندانونو کې زندانیان په 14 سیستماتیک ډول شکنجه کیږي او حتی په جنسي تیری او مرګ ګواښل کیږي. ترغی ورسته ولسم شرکرزی او پلاوی تدند اوس پرله څوغه کسان ترتلی تعقیب لاندې ونیسي چې لزندانیانو سره په نوړه چلند یا د دوی په شکنجه کولو کې لاس لري. د کورنۍ چار وزارت هم وایي چې د محل د افغانستان په زندانونو او توقيف ځایونو کې د بندیانو شکنجه کول لمنځتللی. د دې وزارت وایان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې که د شکنجې نښې نښانې په توقيف ځایونو او زندانونو کې وویني، نو عاملین به یې مجازات کړي.
شکنجه د کورنۍ چار وزارت د محابسو او توقيف خانو کې صفر ته رسیدلې. په حال دای کې چې کمیسیون لخوا موږ ته کوم راپور ورکول شوی، هغه باندې اقدام شوی. یو بنیادی اصلاحات په محابسو کې او په توقيف خانو کې راغلی. اوس هم دې ته کاملا تعهد لرو کوم راپورې د دې کوم تیړنې چې شکنجه وخی په محابسو کې او توقيف خانو کې، دې لپاره تعهد شته، اراده شته او جدیت شته تر څو هغه وڅېړو او کسان پکې پیدا او د کار نه ګوښه کړو.
صدیق صدیقی دا هم وویل کچېری کوم توقيف شوی کس شکنجه شوی وینو، دوی ته دې معلومات ورکړي چې عمل یې د قانون منګولو ته وسپاري.
د ننګرهار په ګوشته ولسوالۍ کې قومي مشران وایي چې د هغو کسانو د ډلې څخه چې وسوالو طالبانو په وروستیو کې تښتولي و زیات شمېر راخوشي سوي دي او ژمنه ورسره سوي چې پاتې کسان به هم راخوشي سي. خو دا خلک ولې تښتول سوي وو او څنګه راخوشي سول؟ د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری له ننګرهار رپورټ لري.
د ګوشتي ولسوالۍ قومي مشان وای هغه کسان چې تیر اونۍ د طالبان لخوا برمتشي وو له هغې ډلې زیات شمېر راخوشي شوي او پاتې کسان به هم تر سبا پورې راخوشي شي. کله چې یاد خلک د طالبان لخوا ونیول شول د دې ولسوالۍ د قومي مشرانو لخوا یوه جرګه طالبانو ته ورواستول شوه تر څو ورسره پرې خبرې وکړي چې نیول شوي خلک بېګناه او د دې ولسوالۍ عام خلک دي. د دې جرګې یو غړي حاجي محمد امین ازادي راډیو ته وویل کله چې دوی د طالبانو نامعلوم ځای ته ورسېدل په مجموع کې د ګوشتي ولسوالۍ ټول 28 تنه له طالبانو سره بندیان ول.
مشوره کوم کتر دې موږ سره وعده وکړه چې بندیان به انشاءالله چې دا نن ورځې وعده وه چې دا به در خوشي کېږي او څه بندیان در خوشي شوي دي او څه پاتې دي انشاءالله څه به سبا در راځي. نه څلوېښت کسان او هغوی سره خو فکر کوم مجموع کې موږ چې ورغلو موږ سره څومره لیست موږ ورته تقریبا د 70 نفرو لیست ورکړ څو نومونه چې موږ نو خبر نه پنځه سره 15 کسه به نورو مجموع کې 30 کسو فکر کوم فکر کوم تر دې دمه لکه چې شپږ دي که اته نفر پاتې دي ام د ګاډو والا چې بالکل را خوشی کې ان شاء الله مو سره وعده کړی
دا چې داخله کې ولینی ولی او په کوم شرط را خوشی شول. حاجی محمد امین وایي طالبانو فکر کاوه چې داخله په محلي پولیسو ملي اردو او یا هم ملي پولیسو کې دندې لري خو دا چې دوی ثابت شوه چې داخله بیګنا دي ورسره د خوشی کې دوه ژمنه وکړه و موږ غوښتل چې په دې اړه د ننګرهار د ولایتي ادارې نظر هم له ځانه سره ولرو ولی د اړیکې نه جوابولو په صورت کې بریالي نشو. وسلوالو طالبانو د یادو کسانو د نیونې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ویلو د دغه نیول شوي کسان پوره یوه اونۍ وړاندې هغه وخت د وسلوالو طالبان لخوا ونیول شول چې دوی له ګوشتي ولسوالۍ څخه تورخم ته په لارول. هغه مهال د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال افتخار مومند او یو شمېر قومي مشرانو د نیول شوو کسانو شمېر تر 30 تنو یادوه خو د ورغلي جرګې د وروستیو معلوماتو له مخې طالبانو ټول ته وشتنه نیولې وو.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن. په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
په افغانستان کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو پیل د تیر شپې څخه رسمن اعلان شوی دی او د ولایتي شوراګانو لپاره کاندیدانو په بیلابیلو ولایتونو کې نن خپلې غونډې وکړې او پوسترونه یې بند کړي دي او شعاري پروګرامونه یې جوړ کړي وو. د ازادي راډیو خبریال به ورسته له کونړ تاسو ته په دې ارتباط معلومات وړاندې کړي. خو اول به ورسو نسیم شفق به د عمومي ډول د انتخاباتي مبارزو د پایل پر څرنګوالي رڼا واچوي.
د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه په رسمي ډول د تیر شپې له 12 بجو پیل شول. په کابل ښار کې نن په دیوالونو او لویو بلبورډونو او حتی د برېښنا په پایو د کاندیدانو عکسونه او د هغوی شعارونه او تبلیغاتي پاڼې لیدل کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو له ټولو کاندیدانو په مرکز کابل او ولایتونو کې غوښتي چې باید خپل انتخاباتي مبارزې د قانون په چوکاټ کې پر مخ بوزي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دار انشارئیس ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې کاندیدان د نورو اصولو ترڅنګ باید د ښارونو پاک ساتلو ته هم د خپلو کمپاینونو پر مهال ډیر پام وکړي.
لوایح که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات تصویب شدن او مشخص یادآوری شدن که
دایوی کومې لایحه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا تصویب شوی په مشخص ډول پکې یادونه شوی چې باید ښار پاک وساتل شي او هر ځای کې چې انتخاباتي کمپاین کیږي خلک ونه زورول شي. دوی باید د ټولو قوانینو ترڅنګ په کابل او ولایتونو کې له ښاروالیو سره پوره هماهنګي او همکاري ولري او د ښار پاک ساتل هرومرو په پام کې ونیسي. په افغانستان کې شاوخوا 2200 کسان ولایتي شوراګانو ته ولاړ دي چې سلګونه تنه خزي دي. په ځینو ولایتونو کې هغه خزي چې ولایتي شوراګانو ته ځانونه کاندید کړي شکایت کوي چې د امنیتي او ځینو نورو ستونزو له امله ممکن ونه شي کړای چې خپل انتخاباتي کمپاینونه په سم ډول پر مخ بوزي. خو د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې په مرکز کابل او ولایتونو کې به امنیتي ځواکونه د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو ترڅنګ د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو امنیت هم کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه پوره تیاری لري.
برنامه‌های کاندیدای شورای ولایتی
جز
از اهداف
دایوی ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو د امنیت ساتنه د پولیسو یو کاري برخه ده چې باید امنیتي ونیول شي. د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه نن پیل شول او هر هغه څه چې د پولیسو په توان کې وي د هغوی د امنیت ساتنې لپاره به تر سره کړي. د جمهوریت ریاست د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې یو میاشت مخکې پیل شوه او د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو کمپاینونه سرلنه پیل شول چې د انتخاباتو لورځ به 8 ساعته مخکې پای ته ورسیږي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی پرون د ولایتي شوراګانو ټولو هغو کاندیدانو ته چې تحصیلي اسناد یې ستونزې لري او یا هم عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم دي خبرداری ورکړ چې کمپاین دې نه کوي. د ویل چې د دوی د اسنادو سیړل دوام لري او که ستونزه پکې پیدا شي هرومرو به د کاندیدانو له نهایي لست څخه وایستل شي. تیره ورځ هم د کمیسیون د نوي تنو له ډلې څخه 15 تنه چې اسناد نیمګړي وو د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له نهایي لست نه لرې کړل او څه باندې 30 تنه یې له مخکې نه له دې لست نه ایستلي وو.
په افغانستان کې به د آزاد او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره اساسي ستونزې کومې وي؟ مخکې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنیاد د مشر جانداد سپینغر سره خبرې کولې او همدا پوښتنه مې وکړه. ښاغلی سپینغر په ځواب کې وایي
بنیادی ستونزې خو امنیت ته یوه ستونزه ویلی شو، ځکه که امنیت نه وي هم به د کمپاین کې هلې ځلې او د کاندیدانو ډېرې نه اوسي، د دې برنامې ته شاید خلکو ته ونه رسول شي. همداسې د انتخاباتو د ورځ د رایې ورکونې ورځ هم شاید ستونزمنه وي، ځینې محلات بند پاتې شي، په ځینو ځایونو کې خلک د امنیت د ډاره شاید حضور پیدا نه کړي، مخصوصا د ښځو دپاره به ډېر ستونزمن وي. د دو تر څنګ که کمیسیون کافي تعداد محلات رامنځته نه کړي لاسرسی تضمین نشي یا تعداد شاید د دې وجې نه متاثره شي او ګډون ونه کړي. همداسې که شفافیت په رابطه باندې کوټلي ګامونه پورته نه شي، د پروسې بې اعتمادي کولی شي هم سبب شي چې خلک ګډون کم وسي یا خلک مخکې نه مخکې مطمئن نه شي چې پروسه کې عدالت ټینګیږي او قوي میکانیزمونه د کنټرول دپاره شته. که د دې نه خلک اطمینان پیدا نه کړي، دا هم یوه ستونزه کېدای شي. په پار هم کې آګاهي عامه هم یو مسله ده که خلک د دغه انتخابات په اهمیت پوره پوه نه کړی شي، د دوی ګډون به کم وي. د ناظرینو مسله ملي او بین المللي ناظرینو هم ډېر اساسه ده، که دوی لپاره زمینې برابرې نه شي، په کافي اندازه ناظرین نه اوسي، دا هم یو ستونزمنه مسله کېدای شي.
امنیت خو د ټولو لپاره تهدید ده، یعنی ښځو نارینه لپاره تهدید ده، یو په انتخاباتي پروسه کې تخنیکي ستونزې شاید ټول یو برابر متاثره کړي. ستاسې له نظره د ښځو لپاره مشخصې ستونزې کومې دي؟
د ښځو لپاره خو طبیعي ده، اول خو امنیت ډېره ستونزمنه مسله ده، ځکه د ښځو تګ راتګ ډېره پورې تړلې ده. د امنیت پورې دوی ډېر خاص اقدامات ته ضرورت لري، مخصوصا د ښځو کټګوري دپاره، د راټولولو دپاره که دوی هڅې کوي چې په یو کلي کې ښځې راټولې کړي، د ښځو هغه ښځې چې د ښځو کاندیدانو ملاتړ کوي، د دوی راټولول ډېر ستونزمن کار دی. هم د سنتي نظره ستونزه لري، هم د امنیتي نظره ستونزه لري. همداسې تاسو پوهېږئ چې ښځې په افغانستان کې ډېرې وابسته دي په خپل کورنۍ او نارینهو پورې. دوی هغه رقم مالي امکانات چې نارینه یې په اختیار کې لري او په خلاص لاس مصارف کولی شي په خپل کمپاینو کې، دوی دغه امکانات لږ لري نه لري، نو د ښځو لپاره ستونزې ډېرې زیات.
افغانستان کې به آزاد او عادلانه انتخابات وسي؟
د نړۍ په ستاندارد به نه وسي، خو موږ امیدوار یو چې داسې انتخابات چې د افغانانو تکثریت افغانانو ته د منلو مبار وي، که وسي دا به تقریبا ماډل دی او ښه انتخابات وسي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد مشر جانداد سپینغر و چې څه وخت مخکې له ازادي راډیو سره خبرې کولې، و موږ ویل چې دوی وایي چې د ښځو لپاره به ستونزې زیاتې وي، امنیت، تخنیکي مسایل او مالی ملاتړ. په کونړ کې نن شپږو ښځو ځانونه د ولایتي شورا لپاره کاندید کړي دي. نن هلته انتخاباتي مبارزې د ولایتي شوراګانو لپاره رسمن پیل شوې او د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري به رپورټ وړاندې کړي.
که څه هم چې تیره شپه د کونړ په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې باران، خو بیا هم د ولایتي شورا نمایندانو خپل اکسونه په اسداباد ولسوالیو کې لګولي. د سه شنبه په ورځ په کونړ کې له 4 نمایندانو یوازې یو نمایند انجینر ممتاز صافي په اسداباد کې غونډه جوړه کړې وه چې په کې یو شمیر پلویانو ګډون کړی و. انجینر ممتاز صافي په خپلو خبرو کې خلکو ته وویل
امنیت سورا او صبح دو مزم خون او روزنه ده، کوم ځای کې چې تعلیم نه وي په دې نه پوهېږي چې زه دا سړک ولې ورانوم، په دې نه پوهېږي چې زه دا خپل مشر او کشر ولې ورانوم.
د کونړ اوسیدونکي وایي دا ځلبا د ولایتي شورا له نمایندانو هغو کسانو ته رای ورکوي چې څوک تعلیم یافته د خپلو ګټو په ځای ورته ملي ګټې غوره وي، داسې څوک نه وي چې د خپلو جیبونو ډکولو لپاره له ناقانونه لارو ګټه اخلي.
برای هغه شاته ورکوي چې لاسونه یې د ملت په وینو باندې سره نه وي، یو نیک با انصافه راتلونکي وکیل وی زمنګ
زخپل هم د کونل ټول ولس چې هغه څوک چې تعلیم یافته وي هغه څوک چې ولس ته خدمت کولای شي هغه څوک چې ولس ته وفادار وي هغه ته به موږ خپل رائے ورکو.
په کونړ کې ټول 93 تنو ځانونه ولایتي شورا ته کاندید کړي وو چې 15 د تعلیمي اسنادو د نه درلودو په اساس له نهایي لیست وغورځول شول. له 34 نوماندانو به 9 تنه بریالي کیږي.
وروسته به د اوکراین په مسله باندې تاسو ته وروستي رپورټونه وړاندې کوو، خو او تر هغه مخکې د افغانستان یو بل مسله. د افغانستان د نارینه وو د کرکټ ملي ټیم د نړۍ په سطحه بریالیتوبونه وګټل، خو په افغانستان کې د نجونو د کرکټ ملي ټیم ولې جوړ نشو؟ آیا دا چې نجونه کرکټ نشي کولای؟ خان محمد سین په دې ارتباط له کابل رپورټ لري.
د کرکټ د خزینه ټیم په خوانی مسؤلې دیانا بارکزی وویل د افغانستان د خزینه کرکټ ټیم پر وړاندې ناسم چلند روان دی. د له حکومت او غختل چې د دې حسو مخه دی ونیسي.
خاص مشخص ما اداره کرکټ بانوان باید
زموږ ځنګړي غوښتنه ده چې د افغانستان خزینه کرکټ ټیم باید یو ښه او منظم تشکیل او د دولتي آی سی سی څخه بودیجه ولري. دویم ده چې دا ټیم باید یو منظم تشکیل ومومي او د تمریناتو او روزنیزو سفرونو حق ورکړل شي. موږ له جمهور رئیس څخه غواړو چې د کرکټ ورزش له سیاسته جلا وسی.
د کرکټ بل لوبغاړي رومینا وبل سره لدی چې د دې ټیم 15 کلن لوبغاړي ده، خو تر اوسه د کرکټ بورډ ادارې د تمرین اجازه نه ده ورکړي.
مشکلات ما همیس که کرکټ بورډ کرکټ بانوان را نمیخوایم. ما میخوایم
زمونږ ستونزه ده چې کرکټ بورډ د کرکټ خزینه ټیم نه غواړي، خو مونږ یې غواړو. 15 کاله مو زحمتونه وکالل، بیا هم را سره نوړه چلن کیږي او راته وایي چې تاسو کرکټ نشئ کولای.
بلخوا د کرکټ بورډ چارواکي نه یوازې دا چې دا ادعا ناسمه ګڼي، بلکې وایي هڅه کوي چې د افغانستان خزینه کرکټ ټیم پیاوړی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادی رادیو ته وویل تاکل شوی ده د کرکټ خزینه ورزشکاران او مینوال له یو امتحان وروسته په یو منظم ټیم کې شامل شي.
د افغانستان کرکټ بورډ د هیچ اف پر وړاندې تاریخونه نه ده کړی، دوی تر اوسه پورې ولایتي لوبه نه ده کړې، دوی تر اوسه داخلي کرکټ هیڅ کړی نه. یو ښه ازموینه د کرکټ بورډ لور نه اخیستل شوې چې موږ چې دا ملي لوبډله ده په پلان کې لرو چې دغه موسم ښه شي په کابل کې، بیا اعلان کوو تر څو د نورو ولایتونو نه هم انجن راشي په دغه ازموینه کې برخه واخلي، بیا یو ښه پیاوړی لوبډله وټاکو چې تر څو د دې وړتیا ولري چې د هیواد نه بهر په لوبو کې برخه واخلي.
د افغانستان د کرکټ د خزینه ټیم لوبغاړي خبرداري ورکوي چې که د دوی غوښتنو ته پاته سلویخ ساعتونو کې مثبت ځواب ورنکړی شي د نخوړلو احتساب به پیل کړي.
خبري مجله اوري
او راځو د دې خبرونې نړیوالې مسالې ته. په اوکراین کې پر وروستیو حالاتو باندې اجمل اند رپورت لري.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له مسکو څخه بهر په خپل استوګنځي کې خبري اعلان وکړ چې دا مهال اوکراین ته د روسي سرتیرو د استولو اړتیا نه ویني.
په پودو ویډینیا
ولادیمیر پوتین وایي څومره چې په اوکراین کې د روسي ځواکونو د کارولو خبره ده نو دا مهال داسې اړتیا نشته، سره لدی هم دا انتخاب موجود دی. کله چې ولادیمیر پوتین څخه پوښتنه وشوه چې آیا په کریمیا کې په عملیاتو کې روسي سرتیرو برخه لرله، نو موړي ویل چې نه، روسیز واکونو پکې برخه نه ده اخیستې، یوازې ځای د ځان څخه د دفاع واکونه دي چې په سیمه کې د اوکراین پوځي اډې محاصره کړي. پوتین دا څرګندونه وروسته لاغه کوي چې په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین د دوشنبه په ورځ ویل د اوکراین لري کړی شوی ولسمشر ویکتور یاناکوویچ په رسمي توګه له مسکو څخه غوښتنه کړې چې په هیواد کې د نظم او قانون د ټینګښت لپاره روسیز واکونه ورواستوي. خو د تیرې جمعې په ورځ د خبري غونډې پر مهال ویکتور یاناکوویچ ویلي و دا بل هیڅ چا پوځي مرسته ونه غواړي او زیاته کړې و چې په دې شرایطو کې هر ډول پوځي اقدام د منلو وړ نه دی. پوتین په اوکراین کې د حکومت بدلون د هیواد د اساسي قانون خلاف او لیوي وسلوالې کودتا سره ورته و. ولادیمیر پوتین وایي دا د اساسي قانون خلاف د حکومت نسکورول او د وسلې په زور د واک لاندې کول و. د اوکراین په اړه د روسیې ولسمشر په خپلو لومړنیو عامه څرګندونو کې دا هم وویل چې څو چې په اوکراین کې نوي انتخابات ترسره کیږي ویکتور یاناکوویچ د دې هیواد یوازینی مشروع ولسمشر دی، خو زیاته یې کړه یاناکوویچ سیاسي راتلونکی نه لري او روسیې د هغه د ژوند د خوندیتوب لپاره پناه ورکړي. پوتین زیاته کړه د بدلون لپاره د اوکراین د خلکو اړتیا درک کوي، خو نوموړي ویل غیر قانوني اقدامات به ونه هڅوي. د روسیې ولسمشر وویل څو چې په اوکراین کې نوي انتخابات نوي شوي له دې هیواد سره عادي اړیکې له سره نشي پیلولی. پوتین همدارنګه خبرداري ورکړ چې روسیه به د هغو انتخاباتو نتایج هم ونه مني چې د پوینا د ویرې د وسنیو شرایطو لاندې ترسره شي. روسیې د سه شنبې د ورځې په وختي هغه 150,000 سرتیرو ته بیرته خپلو بارکونو ته د ستنېدو امر وکړ چې د اوکراین پولې ته یې نږدې پوځي تمرینونه کول. پوتین وویل دا تمرینات ډېر له پخوا پلان شوي وو او د اوکراین له حالاتو سره تړاو نه لري. د روسیې ولسمشر همدارنګه وویل چې له روسیې سره د کریمیا پر یو ځای کولو هیڅ ډول غور نه دی شوی او دا د کریمیا په خلکو پورې اړه لري چې د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. نوموړي وویل چې مسکو به د داسې کوم خوځښت رامنځته کول ونه هڅوي. د پوتین دا څرګندونې داسې وخت رامخته کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اوکراینی مشرانو سره د سلام مشورو لپاره کیف ته رسیدلی دی.
خبرونه مو دغه خبری مجله مو نور پای تر سیشي سره فرشته جلال زی اجازه غواړم بل خبری مجله امید مرزبان وړاندې کوي. تر بیا
بارزه سلام و شام بخیر به خودت شنونده های به خودت فرشته جان و همچنان به شنونده های عزیز امیدوارم شام خوشی داشته باشین. در نیم ساعت که با هم هستیم